Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې موز اجمل اند له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخاو خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د امریکا د پوز یو جګپوړی جنرال چې د پوز د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. دا مو د نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پایلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو لخوا یې ارقام خپاره شوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. دا افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شبې څېړنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم په ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
خاغلی حکمل په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې له مخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې کومو رسنیو یا ادارو د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ارقام خپاره کړي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش سیګار په خپل یو مخکني رپورټ کې ویلي و چې افغان حکومت د 2014 کال له نومبر څخه د 2013 کال تر اکتوبر پورې په سلو کې د 450 او شپېتو ترمنځ ولسوالیو باندې ولکه درلوده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیون له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتې وي چې دوی ورته چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت د 6.9 میلیارد افغانۍ د دوی په واک کې دي. متبقي 950 میلیونه ډالر یا د هغه برابر افغانۍ هم د نړیوالو همکارانو څخه د یو ان ډی پی له طریقه کومک کېږي چې پروسه یې تکمیله شوې ده او په آینده یو یا دوه ورځو کې به انشاءالله هغه هم نهایي شي.
ښاغلی مسجدي زیاتوي چې انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د بهیر د لګښت لپاره ټولې 1.3 میلیارد افغانۍ غوښتي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو خپلواکو کمیسیونونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د تلې یا د میزیان د میاشتې په شپږمه نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تیر ماښام پارک کې د هیواد د کرکټ بورډ له غړو سره په کتنه کې وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلی غنی له قوله لیکي چې وایي دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې ملي لوبډله ښه وځلیږي او نظم او یووالی پکې رامنځته شي. د بیان له مخې ښاغلی غنی همداراز ویلي چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بریا لپاره باید له اوسه لازم چمتووالی ونیول. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې د ملي لوبډلې وضعیت د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبو کې او وروسته له هغې څېړل کېږي چې او په لوبو کې وروسته له هغې څېړل شوی او د ښېګڼې لپاره اقدامات شوي. ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې 9 لوبې بایلو دي او د ماتو له کبله ملي لوبډله او کرکټ بورډ په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې همدارس په ورمستنګ کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خنډ جوړولو له کبله د ایران سپای پاسداران ځواک وغانده.
د
وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې د برتانوي میراث په نوم د برتانیا بیرغ لرونکي تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواښلي او د هغې تیرېدو ته یې په هرمز تنګي کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغه دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواښلي یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني خبرو کې د متحده ایالاتو او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه بلا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره ترامپ د پلان ستاینه کړې. او د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړی ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې ټلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و. د اوکراین جمهور ریاست پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلنسکي د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړه. دا ټلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د کول او د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم وکړ. پوتین تر دې دمه یو 40 کلن زیلنسکي ته چې په تیره میاشت کې ولسمشر شو د مبارکۍ پیغام نه دی استولی، خو دواړو په تیرو دوو میاشتو کې پر رسنیو یو بل ته نشداره ویناوې کړې دي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د پوځ یو جګپولي جنرال چې د پوځ د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی ویلي افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټې کې کړې دي. جزئیات به درسره شریکو. دا به هم واورئ چې په کجکي کې یو شمېر کورنۍ د هغه سرتیرو سره معاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکي د برېښنا بند او فابریکه ساتي. دا د سرتیرو په حال مو هم خبرو. د افغانستان جمهور ریاست دویم رسیال سرور دانش د اندېښنو په ښودلو سره وایي که په پانتونونو کې افراطي کړنې روانې وي هیواد به د بحران خوا ته ولاړ شي. په کندوز کې د امو سیند د 15 حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدراعظم پرون په خپلو بیانونو او ټلیفوني خبرو کې د ایران په اړه خبرې کړې دي. دا موضوع هم څېړو. دا د ساده رادیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږیږئ. د امریکا د پوځ یو جګپولي جنرال چې د پوځ د لوی درستی څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټې کې وکړې. طالبانو په پرله پسې ډول د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او په دې اړه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې هم څو ځلې بحث شوی. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي او زیاته یې کړه په دې هڅو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربان په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مند د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
دوستانو و موریدل چې یو امریکایي جنرال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د زر وتلو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي که داسې وشي دا به یوه ستراتیژیکه تیروتنه وي. په عین حال کې د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریځ کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړي.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره سي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه سي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولې مهم ده چې انتخابات وسی؟ د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. غنه نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي. یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه وکړي ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي که سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي، خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وسو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خو دا سولې مخکې ده، انتخابات خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رایشي خبرې وکړي، نو بیا انتخابات خو زندول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارزي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نه وتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بانې هم پیدا کېږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري، دوی به ولاړ شي. پخپله به افغانان به ورته وایي چې سرقم پاتې کېدو یې سرقم یې تاګې سرقم. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کوو. دوی چم په دې کې ده چې ولا که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولر دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي دا به اړتیا نه د واقعیت سره سم نه د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه د افغانستان حکومت د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1 میلیون خلک کار کوي مثلور سوه زره نه زیات هم نظامیان دي دوی د دغه هیواد بچیان د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده نو د سولې دپاره لچ پکار نه ده یو ګډ شی جوړول پکار ده ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دویم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت
دوستانو د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی او همدارنګ په قطر کې د بین الافغاني غونډې یو ګډونوال نادری و چې تاسو ورسره د قطر د غونډې په اړه د ازادي راډیو مرکه اوري دا زموږ په بل خبرونه کې د مرکه په بشپړه توګه خبريږي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې
یرو اشیاری ویو خبرونه د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو پر رول یو مقاله لیکلې ده په مقاله کې راغلی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د خبرو تر ټولو تازه دوري ورسته کابل ته نه بلکې چین ته تللی ده د مقاله لیکوال پوښتلی چې آیا چین به د افغانستان د سولې په پروسه کې تضمینونکی رول ولوبولای شي د هند په اړه لیکوال لیکلي نوې ډیلی له تازه بدلونونو ګیله منه ده د لیکوال په باور هند د خلیلزاد له څولیدنو پرته ظاهرا له مسلې لري پاتې شوی د پاکستان په اړه د لیکوال نظر دا دی چې دا هیواد د یو موقت حکومت غوښتونکی دی چې د لیکوال په خبره پکې د پاکستان دوستان طالبان شامل وي کله چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د یو موقت حکومت د جوړولو خبره وکړه په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس په شمول د ګڼو چارواکو او خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شو د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکي د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رغند رول ولوبوي خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې ټول هیوادونه دغه هیواد د سولې په اړه واحد نظر لري که څنګه پیو څرګندوی مرکز په افغانستان او عراق کې د امریکا د جنگ په اړه د امریکایانو د یوې نظر پوښتنې راپور خپور کړی پیو په خپل وی پاڼه لیکلی ګڼو پخوانیو امریکایي پوځیانو او عامو خلکو ویلي چې په افغانستان او عراق کې جګړې په جنگیدو نه ارزي دي پیو لیکلی ګڼو امریکایانو د افغان جګړې د نګری اتلس کلن کېدو او په عراق کې د امریکایي پوځیانو د ښکیلتیا د 1400 کالونو په تیریدو په یوه نظر پوښتنه کې دا نظر ورکړی په مقاله کې راغلی 85% پخوانی پوځیان او 95% عام وګړي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگیدو نه ارزیده تقریبا همداشان نظر د عراق د جګړې په اړه هم ورکړل شوی دی ګڼ هغه پوځیان چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیستي اوس په دغو هیوادونو کې د امریکا د ښکیلتیا پلوي نه دي امریکا اوس وخت په افغانستان کې 4000 سرتیری لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې له افغان پوځیانو سره د روزنې مشورې او همکارۍ ماموریت مخته وړي د جګړې قومانده له 2014 کال د افغان پوځیانو په لاس کې ده خو امریکایان ځینې وخت ورسره مرسته کوي امریکا ویلي د افغانستان لانجه یوازې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هواري
په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره معاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکه ساتي زموږ همکار الیاس تایی چې کجکی ته تللی د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې مرکه کړې او په سر کې د هغه د کورنۍ د اجتماعي حالت په اړه پوښتلي چې هلته اوسیږي
ما د دې غږ د مرکزي ادارې پرې رسولی دی نکه چې مشکلات هلته هم نشته مشکلات په هوایي ځای کې دی چې هغه غذایي مواد دوی دپاره په هوایي تیاري کې را انتقال کړي پوه شوې او دوم د کلینیک پهنه په دغه کې دلته کلینیک شته د اختر شته دوا شته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت د دوا څه کم دی دوهم او پات شو د دې کمپنۍ کار چې سست دی هغه په دې سبب سره چې دلته پرچاوا راوښېدل د پرچاوا چې وچې شي انشاءالله دوی کارونه به پرمختګ وکړي او شابه پشي او پاس د کجی پولیسوالی کې نظامی ځواکونه دي که امنیتی که پولیس ملی دي که محلی پولیس که اردوی ملی دي که امنیت ملی دي که محافظت عامه ده دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه منګي او ښه یووالی لري او زه د دوی ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم د دوی د خدمت د پرسونل څخه د قمندانانو څخه د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه همانګي لري ډېر ښه یووالی لري د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړي
او پاتې شو د مکتب مسله څه باندې یو کال کېږي ډبره کښېښودل شول معرف یو غیر سیاسي اداره ده طالبانو په سیمه کې په همدغه کجکي کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانۍ جوړېږي خو ستاسو په سیمه کې نه د دې توپیر په اړه څه فکر کوي ولې دا کار نه کېږي
کجکي په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي سپینږورو په کومک په همکارۍ سره لکه په زمینداور کې او په کجکي کې سپلاکی پا کجکی ولیاکی او پا داخل ولسوالی که آغا یلچ پا اغا شاه کرده چی قدرداد داغا مکتب دا دبری دی شغول کرده ها پا این شاکی نده
یعنی تواش پا دیکی ماره پا ریاست و دا لشکرگای داره مکسر نه
یا آغا ولایت مکام پا دیکی داغا که آغا داغا زن کاش دی آغا قرارداد چی داغا مکرب کرده
ولی زن کاش داست پشتر نرجی نکره؟
ماز در توکم تماس نده نیولی نمخواه
دا کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار و چې په کجکی کې د برېښنا د بند او فابریکې د ساتنې له سرتیرو سره د یو شمېر محاصره کورنیو په وضعیت څرګندونې کولې زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري د افغانستان جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش اندېښنه ښودلې ده چې که په پوهنتونونو کې افراطي کړنې روانې وي هیواد به د بحران خوا ته ولاړ شي خو د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقي وایي هیڅ یو استاد او محصل ته به اجازه ورنکړي چې په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري خان محمد سین پرې رپورټ لري
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي هیواد به پر منحرفې لارې روان شي د چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي
در پوهنتون اگر په جای علم و تحقیق
د وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایډیالوژۍ ونیسي هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راښکل شي موږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي دغه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي کوم کسیټ چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دوه نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درېو استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب و جذب شوي دي په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقي د دغو درېو استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی خاغلی فاروقی په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري
یکی از استادانو که مورد سوال بوده استاد متقاعد پوهنتون کابل هستن
دی وایي یو استاد چې تر پختن لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پختن لاندې دی د کابل پوهنتون نه بهر په یو جماعت کې پر امامت بوخت دی زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه وروړي دی د امنیت له ریاسته غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم پرون په خپلو بیانونو او ټلیفوني خبرو کې د ایران په اړه خبرې کړې د راپورټونو له مخې دواړو مشرانو په خپلو څرګندونو کې د ایران لخوا د پیښو ګواښونو او پر دې هیواد د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې پرون له دې مخکې برتانیا پر ایران تور ولګوه چې په خلیج کې یې د برتانیا د یوې تجارتي کښتۍ مخه نیولې په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر پرون پنجشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د مې د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغو دریو کشتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کشتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانی کشتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برتانوي میراث په نوم د برتانوي کشتۍ خواته ورغلې، خو د برتانیا د سمندري ځواکونو کشتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانی کشتیو ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمې لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they
واضح خبره ده چې دا جریانات د اندېښنې وړ دي، خو په عین حال کې زه د برتانوي کشتیو د خوندي کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر ونډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتانوي کشتۍ ګواښل یوه بې ارزښته ادعا وبلله او رد یې کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتانوي کشتیو د مخنیوي راپورونه یوه اونۍ وروسته له هغه خپریږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتۍ ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو په نوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او هغه هیواد ته یې تیل لیږدول.
دا امریکا دا پوز یو جګپوړ جنرال چې د پوز د لوی درستی څوکۍ ته نومول شوی ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یو ستراتیژیک تیروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې